پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالخ ترکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خوانۍ تیاره زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تېره شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړو کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو بیا په فرا کې د قصاص د حکم ننګه کړې ویلي دي. تر ډېره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته یې عملي کړی دی. خو یو شمېر دیني او حقوقي پوهان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغه ډول حکمونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست ویلي د طالبانو د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې تړلی دی چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخته په یو له ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د ده په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړي. طالبان د بشری وضعیت د اندېښنو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وړ مورز ویلي و چې مشرتابه امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون وایي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یوناما پرون ناوخته په خپلې ټویټر پاڼه لیکلې چې فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاصه خبر شوي او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د اعدام سزا د لغوې لپاره سملاسي لاس په کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون د فرا په ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې راپارولې دي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حملې وکړي. په دې لایحه کې چې لومړی د ډسمبر په 1 په پارلمان کې لوستل شوی وه، د بیلاروس د پوځ د بدنامولو هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامله ده. روسیه په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر خپل غیر موجه یرغل وروسته دې ته ورته لانجمنه قانون په مارچ میاشت کې تصویب کړی و. او په هندوستان کې روان میلادي کال کې 900 کسان د تالندي او برېښنا یا تګیر او لیدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکو پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندي پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینسپوهانو یو علت په نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی. هند چې 1 میلیارد او 200 میلیونه وګړي لري، په تیره مارچ میاشت کې په دومره ګرمۍ کې و چې تیره پیړۍ پکې ساری نه و لیدل شوی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته ته مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت پورې تړلی دی. خو خبره ده چې په وخت کې امریکا څه غواړي؟
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د چې دا سازمانونه کوم دي وړاندې خبرونه کې به درته ووایم. په کندز کې خلک اقتصادي ستونزو اړ کړي دي چې پخوانیو حل لارو ته مخه کړي. دا چې کومې حل لارې دي؟
گاز قیمت دی دا اوس تندور ته راغلی یم، یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به هوش ته رسېدلی دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی.
نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو. ملتیا مغواړو
در
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ټریټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغان میرمنو او نجونو سره د هغوی په چارچلن پورې اړه لري. هغه لیست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د سرپرست له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دی چې ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس ویست په خپل ټویټر لیکلی، د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت له لوري لګیدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، خزی په ډیری دولتي ادارو کې لکار را ګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدل. د متحده ایالاتو ځنګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملایقو په مشرۍ لپلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویس ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویس د خپل سفر په ترڅ کې بیا تیره ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي کنه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دی پښتنې او دی تور تنوري پښتنې د سیاسي چارو له شرون کې اسمت قنې سره شریکې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی دور اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی داولې د پاکستان کې دغه شاوخوا څه تحرکات دي د امریکا د ډیپلوماټیکو استازو دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنګ ورکول دي. ګنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهرې دي لکه پخوا ده.
بله قانی صاحب، په دغو لیدنو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنی درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره مواجه کوي ځکه چې په داخلي افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دی او پیر په دې منطقه کې شته چې خپل امریکا ده. زمږ هله دا چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحمور باندې کوي هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا له لاسه رسیږي، هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسیږي، هر فاجعه چې په افغانستان کې رسیږي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولای شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي، امریکا کولای شي د افغانستان خلک په خپل افغاني محورونو باندې د سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ کولای شو له ګاونډیو سره مرام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي موږ ډېر صدقه کړو، یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت د دې استعداد د دې واک د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅ کله د افغانستان په مسله کې شل کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودی.
د سیاسي چارو شړونکو عصمت قانع و چې خاطر پردیس سره یې د تمیز په سفر خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا په امده افغانستاني وی مسلې ته تم شو. یوه غیر دولتي بنسټ ویلي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له ځواندي 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستي کړې دي. دغه مرستي چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وجل شو او ټپي شو سرتیرو کورنۍ تور کول کیږي تر ډیره په بهر کې د مشت افغانان لخوا برابرې شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي له هم د بیوسلې د طالبان لخوا د نیولو شکنج کېدو او لا درک کېدو لستونځ سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا د 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مرسته مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا مونږ سره د مرستې شوې دي او دا مرسته مونږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو په خوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمنی توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوزیان چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوزی نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو اوس خواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خرابه ده. څوک ته خنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لا درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپل هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستند کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښيي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیری دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عمل یې له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ علني قصاص د فراه ولایت په لوبغاړي کې تر سره کړ. همدا شپه موږ همکار مرسلین ارسلا سره په استډیو کې لایف د استډی مشه په خیر اغلی کده د موضوع جزئیات وای.
مننه. په فراه ولایت کې په مزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر سره کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان استیفاني تریمبلی په دې اړه ویلي موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره خپل غږ پورته کوو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال هم ویلي چې د اعدام د حکم هر ډول عملی کول لژوند له حق سرغړونه ده او په مازر کې عملی کول انساني کرامت سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون کودلی او ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تیر ورځ نا وخت په خپل ټویټر پانه ولیکل چې په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي د اعدام خبر شوی او طالبانو او له طالبانو چارواکو غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملی کېدو په اړه ویلي د تیر تیاره د تدغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ خبر اعلان تو ویل دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ ته بیرته ستنیږي. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالف دي، که څه هم طالبانو تازه د دې راپورونو په اړه غبرګونونه نه دي ښودلي، خو دوی مخکې په عام محضر کې د درو وهلو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په تاړه ویلي چې د اسلام ته سپکاوی دی. تازه د طالبانو تر حاکمیت لاندې د رسنیو مرکز رئیس انعام الله سمنګانی بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د قصاص حد جاری کول په اسلام کې د تغییر نه وړ اصل دی، او زیاته کړې ده چې د عدالت او ټولنیز امنیت په برخه کې یو ګټور ګام دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بخښنه سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د طالبانو وین زبی الله مجاهد د اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې نن په یو قاتل د په قصاص محکوم شو. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی ول چې هغه څوک چې دا حکم پرې تطبیق شوی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی و چې 15 کاله مخکې یو کس په چاقو وژلی و. په اعلامیه کې دا راغلی و چې یاد شخص په خپل جرم اعتراف کړی، خو دا نه ویل شوی چې تر کوم شرایطو لاندې اعتراف کړی دی. بله جانی،
ډېره مننه کور مودان مرسلی نرسلاو چې د په فراه ولایت کې نومړنی قصاص ته د غبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سشنبه په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د شوزو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندې لاسرسي اجازه ورکول د 2024م پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د شوزو سپورت د 2021م کال په اگست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک تر رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان شوزو د محدودیتونو په اړه جدي اندیښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید شزینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او لدی هیواد د باندې اوسي، او همدارس شزي باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د سپورت چاري وزنډوي چې شوزو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکو په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لور پوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره په غیر قانوني خند رامنځته کولو تور نه کړي، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همدارس په مقاله کې ولولو چې جمهور غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوی وای. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشتکېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړ توګه مشتکړای شوی دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشتکولو پروګرام یا ای سی آر اس په خپل کار کې شاته پاتې دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 50 کلونو کې د 50,000 په ګډون یې په ټوله کې د 60,000 افغانانو د مشتکولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6,314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6,000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوی چې وایي د تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړوونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر کولالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمېر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم به دکان
موږ ډیر قراردادیان لرو. هر ورځ شل تنورونه جوړو. پخوا زیات شمېر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یې د برقي او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخ شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالی سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کولالان وای وس محل یو تنور لا 900 تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین ران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلمه. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کولالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره. دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي. بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت د پاره ده. موږ دغه ډوډۍ خورو.
کولالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی اند د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کولالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کورورا موږ یوازې ازادي راډیو دا چې موږ د اغو خپرونی اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو. نور هیڅ نه دی راپاتې. هیله کوم موږ ته دا خدمات به ته زر تر زره فعال کړئ. موږ بې وسه یاستو. فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وسنه لرو چې همدارنګه په منځنیو وڅپو او یا د کیلو هرټز طریقه را دوره ونیسو. یوازې د غدي موبایل د چې موږ د هغې له طریقه را دوره نیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم. زما دغه پیغام دی چې دغه مولوی یعقوب صاحب ته ورسیږي چې په داسې اګزو دي د افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلې یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي دا ځنیسته که د دې شیانو.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوی یم او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مداهله ده چې د ایف ایم موجې بیرته راپهاله کې زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو دا ایف ایم چې و هغه ښه و. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغیزې مو شوی ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نو هر څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته نور بسې پروګرام لرو چې ملالۍ جانه هم د شیبه په سټډیو کې ده، خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخته په یو لوټ ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د ده په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې اترې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په بخښنه سره د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د اقتصاد حکم اجرا کیدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیاري زمانې ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پرایس تېره شپه خبرلاند ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې ښایي طالبان د نولس نویم کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې وایي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرونه وخته پر خپل ټوټر پاڼه لیکلې دي چې په فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغوه لپاره سملاسي لاسپکار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نوموړی قصاص پرون د په فرا ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې پراولې دي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو حق لای هته سوی پلچ د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوزي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د لای هدا سمحال تسویږي چې اندېښنه شته روسي خای د بیلاروس له پوس ریو زای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حمله وکړي. په دې لای کې چې نوړی د دسمبر پرومه په پارلمان کې لوسل شوی و د بیلاروس د پوز د بدنامول هدف د نسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 1900 د تالندۍ او برېښنا یا تیږې راولیدو په پیښو کې مړه شوې دي. د هند د ځمکې پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندۍ پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستي اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذینز د کوونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیسته. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په د 12م ټولګي لنجنوز د کوونکو څخه دغه آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه دی ویلي. آزموینه درې ساعته تقریبا د راپورونو لمخې ویل سوي چې دوام وکړ او د سل او تر سل زیاتو شاوخوا پښتنې پکښې کې وي چې په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. د نور بس دې خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سو. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ سوي او معلمانی او ښوونکي څه ډول ستونزې یې ولیدې د دې آزموینې په جریان کې. د خبرو لپاره نن د په کابل کې یو شوونکه مسعوده خورم، یو شوونکه لطیفه وردک او د دولسم ټولګي زده کوونکې زوحل را سره ملمنی دي. درې سره ملمنی د تلیفون لالارې لمر سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جان لتاسي وکم، مننه چې د خبرونی دی خبرونی تراغ لاسته او لمر سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې د تاسو په دې امتحان کې ګډون وکړ، د ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتني وپکشي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحل خورم وردګیم لکابل ولایت څخه لته سره په تماس کې. مننه لته څخه هم چې ماته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سلو څلوي سوال وو، نو بخښونه همدا و چې چا جواب او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
ش او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو د وخت ورته کافی وو؟ د سوالونو او پښتني آیا ډیر وی؟ تاسو د څه ډول ارزوي
وخت؟ خو د ما په نظر بالکل کافی وو، یعنی د لسو نه تر یوې بجې پورې ډیر کافی وخت مختر کړای وو او راحت فضای مختر جوړه کړی وو. نو موږ هم وکولای شول چې ته یو حد پورې خپل سوالات حل کړو.
ش آیا تاسو او ټول نور نجونو وکړای سول چې په دغه وخت کې دا یو سلو څلوېشت پښتني حل کړي؟ او آیا مخکې کلونو کې هم ستاسو معلوماتو له مخې هم دومره یو سلو څلوېشت پښتني راتلی او د ټولو مضامینو ازموینه خو پر یوه ځای باندې نه اخیستل کېده، که څنګه؟
نه دغه سه غنه و پنورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق ده هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق ده موږ درس هم چې وایلای و او کوم آمادگی چې موږ درلودله په موږ آمادگی مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
ش او تاسو آیا آمادگی درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځی ته نه یست للی تقریبا؟
خو ستونزه همدا و، لږ یعنی د کومک په ارسه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د دوه لسم درسه واخیستل سو؟
خو مشکلات وو، یعنی مشکلات وو، لکه وس آمادگی او لکه هغه وخت چې درسونه ویلی وو د هغه په واسطه.
ډیره مننه اوریدونکو ستاسو د پدې خبرونه کې د معلوماتو د اضافه کولو په خاطر. یوې بلې د دولسم ټولګي زده کوونکې موږ ته ویلي وو چې د ازموینه چې له دوی څخه واخیستل سو داسې ازموینه وو چې اصلا دوی نه پوهېدل چې څه رقم امتحان ورکړي، ځکه چې د کال په پیل کې حتی کتابونه هم نه وو ورکړل سوي. نو زوحل جان تاسو واوریدل چې وی بلې زده کوونکې کې مشته ویلي چې دوی کتابونه نو نه درلودل او د کال په سر کې ورته کتابونه نو ورکول سوي، تاسو څنګه ستاسو په شونځي کې کتابونه ورکول سوي وو؟
بالکل دغه مشکل و، دغه مشکل و. نه مکتم نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وایلی نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانیدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پښتنې پاته سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل پښتنې خو یو سلسلوي سوال او نو موږ خپل وس او توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟ ستاسو غوښتنه دغه وه چې باید په یوه ورځ باندې دا ټوله امتحان ستاسو څخه نه وای اخیستل سوی؟ او آیا دغه تاسو ته عادلانه ښکارېږي؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یو ورځ امتحان هغه هم د دس دولسم صنف ډیر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای، نو دا لږ ډیر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زوحل جانې. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل شوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زوحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه په دې ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
اول محترم سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنه همکارانو ته. د ما نوم کتاس چې وویلې مسعوده خورم یم. په کابل کې د یوه ښوونکي د کابل ښار د ښوونځی نه یو تن ښوونکي دا مشکلات شتون درلود. کولی شم چې تاسو ته دا رقم په ګوته کړم. اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول د کال کې دغه نجونې شاګردان تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای. که نه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته، په دې خاطر چې دیارلس سوه نهنیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وي چې هغه کال هم کورونا و، او راغللو په څوارلس سوهیم هجري شمسي کال ته چې تیر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا وه، بیا د چارنیمهه امتحانونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي. لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و، نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه وچ اقتصاد یې نه درلود. بیا نو دغه داسې تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو یې تعلیم وکړئ. په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به یې په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و، نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واورېدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره. تاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستې او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید آمادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته ناببره وویل شول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل چې دا یو ډول ذهني ګډوډۍ سره جوړ کړي د نجونو په منځ کې. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړي دغې پروسې؟
السلام علیکم و رحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردګ یم د کابل ولایت څخه. ما تاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده. او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې. یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده.
د دې د پارچو حل یعنی دا پورا زحمت غواړي او په دې پورا غور پکار دی چې خدای ناخسته د کوم زده کوونکي حق هم ځای نشي هغه کلګي کډیر وي. او دا خو یو واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري. او زه په دې مطمئنم چې هیڅ کوم زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو. نو نه پوهېږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
ډیره مننه لطیفه وردک صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. مسوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل لطیفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دغه نه ده چې ډیری شمېر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښوي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو د خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مجلسه کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اصطلاح مالګه هغه ورکړل احساس د نجونو ته راکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي. تنه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلې، مثلا موږ نمونه ولوستل د شوقي له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستې. موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظر د امتحان په رقم ارزوئ، دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې. موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ په درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای. نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړی وي. نو هغه
بله ستاسو ژغ مشته راځي مهرباني.
نو دوی موږ ته دا خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ نشو ویلای. نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلې شوې وه په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و، نا امیده وي د نجونې، اصلا نا امیده وي. نتیجې ته هم چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهله ولرو. ما ورته وویلې چې دا حل کولی شي، اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړي وې. د هغه خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړي چې طالح خپلې وازمې یو صحیح او غلط چې ولیکې ورقې ډکې کړي موږ ته یې راکړي. ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې. دا په دې معنا چې بعضې وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه ویلي، لس ته خوشحاله ښکارېدې، امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چې نه فارغې به شو ادامه به ورکړو. څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي، هغه چې لږ لږ امیدواره وي، نورې ډېرې زیاتې خفه وي. زموږ امید د آیندې دپاره نه لرو چې موږ به کې نتیجې ورځنې واخلو.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زوحل جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکی، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره یعنی آیا مایوسه یاست که امید لری هیله لری چې دغه پروسه به کامیاب سی او تاسو به په کانکور کې ګډون وکئ، او د کانکور لپاره کومې ستونزې تاسو فکر کوئ چې ستاسو د نجونو پر وړاندې؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو، ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی، تعلیم او تحصیل نه، یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
ش او د نجونو څه هیلي وي؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل چې دوی به د کانکور دپاره آیا هیله لري که دوی داسې فکر کوي چې دا یو بهانه وه چې دوی د دغه پروسې څخه ناکامه پاتې سي او راتلونکی یې بیا د نامعلومه برخلیک سره مخامخ سي؟
ولې نه، هیله خو یې درلودې، خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخوه تړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي. او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوحل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې زوحل جانی ویل چې نجونې د دوی په شمول باندې مایوسه سوي دي او د خپل راتلونکي لپاره دوی اندېښمنې دي، او دوی په دې نظر دي چې شایي دوی دپاره دغه پروسه ځکه ستونزمنه کړای سوه چې دوی د دې پروسې څخه بیخي بې برخې کړای سي، او د دوی راتلونکی روښانه پاتې نه سي هغسې لکه د دوی چې ورته امیدونه وو. تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي، د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یو شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سل څلوېښت پوښتنې دوی حل کړي، د دولسم څنګ چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم یولسم دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه. نو ټولو ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي، او کوشش یې دا دی چې دا اولینه رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشحاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي.
اما آیا په دې فکر نه کوي چې دا نظر نه لري چې آیا دا یو پلمه و چې جونې ناکامې سي او بیا د دې ټوله د تعلیمي پروسې څخه د باندې سي؟
100% دا یو پلمه هم وه، ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چیرې دوی په پوره پلان سره، یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ ده هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وي، تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکام شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
بله مننه. مسوده خورم صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې که لوی شمېر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې، د دوی به څه غوښتنه وي، او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
څنګه دما پان محترمې خوري، دا د ژوند ناکامي اصلا د تهکاري ده، د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دغه ناکامه پروسه دوی ته په حاصل کې که ناکامي پاتې شي، د دې د ذهنیتو، د دې د زړونو، د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه فکر کوم همدغه لطفي خور چې وفرمایل چې دغه پروسه دوی ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ، دا زنانه طبقه ده، نجونې نیم قشر د وی ټولنې دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپله تعلیم یافته کي، خپل کورنۍ ته خدمت کامه، یوه مور چې تعلیم یافته کېږي خپل اولادونو ته رسیدګي کا. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړه حق د دې لري چې لاړه شي دا کار وکړه، وظیفه اجرا کړه. نه، دا به یوه مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپلو بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي.
اوس دنیا په دغه خبره باندې ولاړه ده. ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوي وایي تعلیم کې ناکام پاتې کی. تعلیم ته یې مه پرېږدي چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړی ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خواندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خورا وفرمایل، موږ تاسو هم د تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و. دا درسي پروسه فقط میلواره هفته مخکې خبرې شو چې بیخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي شقې ورته آماده کړی. نو هغه شاګردان شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کښې خبرې شوي وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو هم دا صنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کښې پرتې وي، خبرې نه وي. ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللې وي. نو دغه پروسې د امتحان حتی هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوي. نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او دې بهانه ورته جوړه وي چې نور نو تعلیم نه شته، نجونې نه شي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
ښه، او تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي، آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنه کوي؟
هو، دغه موږ د فقې له مخې چې نمونه لوستل، هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو، هغه څوک چې نه وو هغه قید شوی. نو
بله، ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره زما په نظر باندې چې ما فکر ورباندې وکړ، دېرش فیصده نجونې په امتحان شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخکې آګاهي هم نه ورکړل شوې. ډېر داسې کورنۍ دي زنونو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې. په ولایاتو کښې مثلا ګرمسیرو ځایو ته تللي دي، خپلو وطنو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي. نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل، والله فلانۍ نه شته دا ولایت کښې، فلانۍ نه شته ده، مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. نو هغه د دغه په وجه بېچارهګانو هر کوک چې د پروسه کښې مشتراک نه شوی کړی، چې ځکه د دغه موده ډېره کمه وه. مثلا چې موږ معلمان یوه هفته مخکې خبر شو چې دولسم سن ته باید شوقې جوړې کړو، آمادګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته را توضیح کېږي، کلید د هغوی سره دی. نو سرونه پاکټونه سربسته وو، سوالونه موږ ته راکړل شول، پاکټونو سرونه په حضور د عیاتانو کښې په صنفو کښې خلاص کړل. نو حتی معلم په خپله نه کېدله چې سوالونه څه شی دي. څوارلس مضمونه وو، یو سل څلوېښت سوالونه په درې ساعتونو کښې یا په څلورو ساعتونو کښې چې موږ وکولی شوی شاګردانو ته وخت ورکړو. هغه هم چې شوقې ولوستلې، نو چې اکثره شاګردانې موجوده نه وو، په هغو باندې لا موږ نور هم مایوسه شولو چې اقلن شتون یې درلودلی چې بې هغې خه نه وای پاتې، دغه سخت کال یې نه وای در شوی.
او خورم صاحب، ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د یوې ښوونکي په توګه باندې څه غوښتنه ده؟ دوی باید کومې اسانتیاوې رامنځته کړي چې نجونې وکړای سي چې خپل درس ووایي او ښوونځي ته ولاړې سي؟
محترمې خور، اسانتیاوې خان تېر کال چې کله تحول راغی اسانتیاوې موږ ته موجودې وې، خو دا چې دوی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ هغه سر د سبانه چې دوی شتون درلود، سر د سبانه نجونو نه شوی کړلی چې راشي مکتبونو ته. څه خان څه مشکل خو نه شته، اسانتیاوې همدغه دي. صرف نجونو ته د اجازه ورکړي، حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه شی چې د دوی غوښتنې دي هغه د مراعات کړي. نور نو دننه په مکتبونو کښې نجونې جلایي، زنانه استادانې جلایي. اوس خو هره پروسه دی پخته بولې ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یوه کال کښې ټول مشکلات د موږ حل دي. داسې مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا یا مکتبونه مختلط وي یا ناس ته ذکور درس ورکړي ذکور استادان. دا مشکلات ټول حل شوي دي، فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه، هغه کښې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویل چې کله موږ د غټې غټې لیسې معلمان یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دو کالو مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ ته ډېره درد اوره ده.
بله مسعود خورم صاحب،
حکومت نه دا غوښتنه ده فقط چې د مکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې کړو.
ډېره مننه مسعوده خورم صاحب.
درسي وسایل حکومت کښې ګورو، مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولی. خیر خپل فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو. دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کښې وویل چې خیر دوې بوجۍ به سر په سر اصلاح واغوندي، یعنی دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایم تاسو دا مال د هغو په ځای به دوې بوجۍ سر په سر واغوندي، پټې پوښیده به راشي مکتب ته، مخونه به پټ کرا به شي، حقلا اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي. د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کښې چې دا همېش تبصره په همدغو زنانه باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اورېدونکو د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.